په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې شوې. ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. اوري چې د سولې د ولسي حرکت غړونن په یو بي ساري اقدام کې د پاکستان د غندنې لپاره په خپلو وینو یو لیک په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر ته وسپاره. دغه راز د ولسي حرکت نن د ایران د سفارت په وړاندې خپل اعتراض پیل کړ. په پاکستان کې هم عمومي انتخابات ترسره کیږي. د دې انتخاباتو له بهیره مو له روان بهیره مو خبرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. فریبا ظاهر دا خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. په سر کې د ټمو مهم خبرونو سره کې د غور ولایت میز چرواکی وایي وسلوالو طالبانو هغه شپږتن خوشی کړی چې دوی ورځې مخکې په دغه ولایت کې له ځان سره بیولې وو. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په لوګر ولایت کې تباندې سل شونځي چې سمو د تړلې پاتې وو بیرته پرانستل شول. او د پاکستان وګړي د خپل هیواد د نوي مشر د ټاکلو لپاره نن د رایې صندوقونو ته روان دي. د خبرونو تفصيل د سولې ولسی حرکت مشر اقبال خیبر په یو بیساري اقدام کې د خپل لاس په وینو لړلې یو لیک په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر ته وسپاره. شغل خیبر مخکې تر دې چې خپل لاس د چاړې په وسیله پرې او وینه د لیک پر مخ ومشي، پاکستان په افغان وژنه تورن کړ او له پاکستاني ولس څخه وغوښتل چې په خپل حکومت فشار راوړي څو په افغانستان کې له جګړې لاس واخلي. د دې موضوع تفصيل په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. د غور ولایت میز چرواکی وایي وسلوالو طالبانو هغه شپږتن خوشی کړی چې دوی ورځې مخکې له ځان سره وړي وو. درې نجونې، دوه روغتیایي کارکوونکي او یو موټر چلوونکی دوی ورځې مخکې د غور په دولتيار ولسوالۍ کې طالبانو بیولي وو. د دولتيار سرپرست ولسوال عبدالولي اخونزاده ازادي راډیو ته وویل چې دا کسان د سیمې د مشرانو په منځګړیتوب له قید او شرط پرته تېره شپه خوشی شوي دي. خوشی شوي کسان بیرته له خپلو کورنیو سره یو ځای شول. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په لوګر ولایت کې تباندې سل شونځي چې سمو د تړلې پاتې وو بیرته پرانستل شول. دغه وزارت څخه په ویلامې کې راغلي چې دا شونځي د سیمه ییزو چارواکو، دینی او قومي مشرانو په منځګړیتوب بیرته فعال شول. په پرانستل شوی شونځیو کې به سر له نن څخه څلور نیم میاشتنۍ ازموینې پیل سي. د پوهنې وزارت معلوماتو له مخې په بیا پرانستل شوي شونځیو کې درې شپېته د محمد اغي ولسوالي او پاتن نور د مرکز پل عالم اړوند وي چې شاوخوا 9000 انجونې او هلکان پکې پس دکړو پوښتې. د افغانستان د پوهنې وزارت چارواکو وړاندې ویلي و چې د لوګر په مرکز او نور ولسوالیو کې وسلوالو طالبانو په دې ورستیو کې د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو په خبرګون کې شونځي تړلې او ګواښې کړی و چې کبیر ته پرانستل سي نو به یې سوځوي. د پوهنې وزارت معلوماتو له مخې اوس مهال په ټول افغانستان کې شاوخوا 1100 شونځي د نامنیو له کبله تړلې دي. زموږ خلاص د راډیو اوري. د پاکستان وګړي د خپل هیواد د نوي مشر د ټاکلو لپاره نن د رایو صندوقونو ته ځي. د پاکستان لسګونه میلیونه وګړي نن د دغه هیواد د سیاسي برخلیک د ټاکلو لپاره خپل رایې کاروي. د رایو مرکزونو د سهار له 8 بجو د سخت امنیتي تدابیرو په لړ کې پرانستل شو. په انتخاباتو کې د خلکو ګډون د پام وړ شول سوی دی. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان چې ګوند یې تر نورو سیالانو لږ مخکې ښکاري نن په اسلام آباد کې د رای ورکولو د یو مرکز د باندې خبري اعلان وکړ.
میں آج سارے پاکستانیوں کو کہتا ہوں کہ وہ آج نکل کے ووٹ ڈالیں.
دیوی زنن ټول پاکستانیانو ته وایم چې راوځي او رائے ورکړي. دا نه وایم چې باید تحریک انصاف ګوند یا بل ګوند ترای ورکړي. دا ځکه وایم چې دا انتخابات د پاکستان د تاریخ لپاره ډیر مهم دي. تر ټولو مهم د لومړی ځل دی چې موږ چانس لرو چې هغه دوه ګوندونو ته ماته ورکړو چې دلته په تیرو دیرشو کلونو کې په واک کې ول. د دوه انتخاباتو د امنیت لپاره تر 8000 ډیر امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شوي دي. د امنیتي اندېښنو په لړ کې نن د بلوچستان په مرکز کوټه ښار کې یو ځانمرګي برید وسو. د پولیسو په خبره برید کوونکي غوښتل د رای ورکولو یو مرکز ته ننوځي، خو کله چې د امنیتي ځواکونو له مقاومت سره مخامخ شو برید کوونکي ځان والوزوه. یو ډیر تنه ووژل او 15 نور یې ټپیان کړل. د نننیو انتخاباتو رای شمیرنه به نن تر رای ورکولو وروسته پیل او تمه ده چې وروستي نتایج به سبا او یا هم د جمعې پر ورځ اعلان شي. د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلی فکر کوي چې ارتیا نسته چې د امریکا د ولسمشر لوري د په وینا خالی غواښونه ته جواب ویل سي. د ایران خبری اژانس ایرنا نن د ولسمشر روحانی د څرګندونی خبري کړې چې وایي د امریکا د مشرانو څرګندونی بیا اساسه دي. حسن روحانی د څرګندونی د کابینې غونډې ته کړې دي او وایي چې باید جواب په عمل کې ویل سي. د روحانی د خبري د ولسمشر ټرمپ د هغه ټویټ په جواب کې ویل سوي چې د جولای پر 28 ایران ته خبرداري ورکړې چې امریکا ته د غواښنه کوي کنه نو عواقب به یې وویني. په یو بل خبر کې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي چې چمتو دی چې له ایران سره په یو اصلي اټومي توافق خبرې وکړي. او له سوریه څخه راپورونه وایي د دغه هیواد په جنوبي ښار السویدا کې د ننه او شاوخوا سیمو کې د ګڼو بریدونو له کبله لسګونه کسان وژل شوي دي. په سوریه کې د بشري حقونو د څار اداره وایي د سوریه د امنیتي ځواکونو په ګډون لږ تر لږه 23 تنه په دې بریدونو کې وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. دولتي خبري اژانس سنا راپور ورکړی چې یو انتحاري حمله په یو ګڼه ګوڼه مارکیټ کې وسوه او دوه نور کسان چې احتمالا برید کوونکي وو مخکې تر دې چې برید وکړي د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شول. د سوریه دولتي تلویزیون دغه راز وایي د اسلامي دولت ډلې وسلوالو د السویدا ښار په شمال ختیځ کې پر دریو کلیو بریدونه کړي دي. د ولسمشر بشار الاسد حکومتي ځواکونو په دې وروستیو کې په دې سیمه کې ځینې سیمې له وسلوالو یاغیانو نیولې دي او اوس هم عملیات روان دي چې دغه سیمې له داعش وسلوالو پاک کړي. د خبرونو پای.
له فری په ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه او اورول کې دا ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. د سولې د ولسی حرکت غړو نن په یو بې ساري اقدام کې د پاکستان د غندنې لپاره په خپلو وینو یو لیک په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر ته وسپاره.
د پاکستان پوځ استخبارات په افغانستان کې د یو لاس په واسطه د بل لاس وینه تویوي.
دغه ولسی حرکت دغه راز نن په کابل کې د ایران د سفارت په وړاندې هم خپل اعتراض پیل کړ.
د ایران پر ولس غږ وچی باید پر خپل حکومت فشار اوړي او د اوسني کړنو څخه خلاص واخلي.
د افغانستان په ګاونډ پاکستان کې بیا نن عمومي انتخابات ترسره کیږي چې په نتیجه کې به ګټونکي ګوند نوی حکومت جوړوي. په پاکستان کې آیا د نویو انتخاباتو په نتیجه کې به داسې حکومت راشي چې د افغانستان په وړاندې تګلاره بدله شي؟
پاکستان کې د پوځي واکمنانو ترمنز او د ملکی سیاستوالانو ترمنز د قدرت پر سر یو لوی شخړه ده چې د اویا کالو کې د حل شوه نه ده.
په دې اړه په یو بحث سربیره د غراز د انتخاباتو د روان بهیر مهم خبرو دا هم اوري چې په کندهار کې د خزو لاسي صنعت وده کړي.
اجمانی په هغه کې ویلي دي د کور سرنويش والا غل ضروري راپیدا کې ومنه وایي دا کو بیا په خپل آیا ته ضروري پیدا.
د ازادي رادیو اساسي بشري حقوقونو او د ژوند په شیبو کې 219 پروګرامونه د خبرونه په دوهمه نیمه کې درته خبرو. مننه چې ازادي رادیو اوري. د خبرونه په تاسو باندې هم زنور یاس نوري د خپل تخنیکي همکار می رحمت صافي په مرسته وړاندې کوم. د سولې د ولسی حرکت غړو نن په یو بې ساري اقدام کې د پاکستان د غندنې لپاره په خپلو وینو یو لیک په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر ته وسپاره. دغه ولسی حرکت له دوه اونیو راهیسې په کابل کې د پاکستان د سفارت په مخ کې اعتراض پیل کړی و چې د دوی په وینا د سفارت لخوا ورسره هیڅ ډول اړیکه نه ټینګه شوې. د سولې ولسی حرکت مشر اقبال خیبر مخې تر دې چې خپل لاس د چاړه په وسیله پرې او وینې د لیک پر مخ ومخې پاکستان په افغان د پاکستان حکومت په افغانستان کې په وینو تویدنو تورن کړ او د پاکستان له ولسی وغوښتل چې په خپل حکومت فشار راوړي چې په افغانستان کې څو په افغانستان کې له جګړې لاس واخلي. نور حالې د ازادي راډیو د خبریال وصل وصال پر راپور کې اوري.
د پاکستان د استخباراتو پاوز او حکومت له لاس افغانان په وینو لړلې دي او زموږ په یو لاس ته بل لاس وینه تویوي. دا هغه کرخې دي چې د سولې ولسی حرکت مشر اقبال خیبر د خپل لاس په وینو لړلې کاغذ باندې لیکلي او دغه لیکي بیا په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر ته سپارلی دی. دا چې له دغه سمبولیک حرکت نه د سولې ولسی حرکت پیغام او هدف څه دی، ډېره ښاغلي خیبر داسې ویل:
نن د دوی د ټولو جبرونو منافقتونو وژن یو تصویر فقط په یو سپین خط کې راټولو. سپین خط کې به یوازې او یوازې یو جمله وي، هغه به دای چې د پاکستان ولسا د دنیا ولسا د پاکستان پوځ استخبارات افغانستان کې د یو لاس په واسطه د بل لاس وینه تویوي.
خغله خبر وای د پاکستان پوځ او استخباراتو په افغانستان کې نیغ په نیغه جګړه پیل کړې ده او هر ورځ بې ګناه افغانان وژني. دا په داسې حال کې ده چې د سولې ولسی حرکت نږدې 13 ورځې کېږي چې په کابل کې د پاکستان سفارت مخې ته د پرلت خیمه وهلې او د پاکستان له ولس نه غواړي چې په خپل حکومت فشار راوړي سو په افغانستان کې له جګړې لاس واخلي. د دغه حرکت غړي وایي په تیرو 13 ورځو کې د پاکستان سفارت هیڅ یو کارمن له دوی سره نه دی کتلی او نه هم د دوی غږ اورېدلی. د سولې ولسی حرکت غړو له دې وړاندې په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر او د روسیې او امریکا سفارتونو مخو ته هم د پرلت خیمې وهلې وې. د دغه حرکت غړي وایي د بهرنیو هیوادونو د سفارتونو له لارې د هغوی له ولسونو غواړي چې په افغانستان کې د سولې او پخلاینې لپاره پر خپلو حکومتونو فشار راولي. د دې حرکت بیان بسم الله وطن دوست آزاد رادیو ته وویل چې د پاکستان سفارت مخې ته د دوی پرلت نور پای ته رسېدلی او سر له چهارشنبې ورځې به تر نامعلومې نېټې پورې د ایران سفارت مخې ته پرلت ووهي. د سولې له دې ولسي حرکت سره په پېښور کې د یو شمېر افغان کډوالو د کونړ، لوګر او یو شمېر نورو ولایتونو ولسي حرکتونه هم په کابل کې یوځای شوي دي. له دې وړاندې د سولې دغه ولسي حرکت یوه جرګګۍ هم جوړه کړې وه چې د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ به منځګړیتوب کوي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې غړي آریانیون هم مني چې د افغانستان ګاونډیان په ځانګړې توګه پاکستان د افغانستان په داخلي چارو کې مداخله کوي او دلته جګړې ته لمن وهي.
دغه څه مرګ امیر چې په افغانستان کې روان دی، دغه جګړه چې روانه ده، دغه وینې چې تویږي په افغانستان کې، د دې غټ عمل یو چې دی هغه پاکستان دی چې هغې نه غواړي افغانستان کې امن راشي، سوله راشي، نه غواړي چې افغانستان کې یو باثباته حکومت راشي. نو په دې باندې اوس د افغانستان هر وګړی اته ډېر یو عادي وګړی د افغانستان هم چې اته تعلیم هم نه لري په دې موضوع باندې پوهېږي.
اغلی یون وایي د ولس تر څنګ افغان حکومت ته هم پکار ده چې په نړیوالو کنفرانسونو او ناستو کې نړیوالو ته د پاکستان اصلي سیره روښانه کړي او له دې لارې په پاکستان فشار راوړي سو په افغانستان کې له جګړې لاس واخلي. خو له دې ټولو سره سره که څه هم پاکستان په کراتو د افغان چارواکو او خلکو لخوا د افغانستان په خاوره کې په مداخلو او د تروریستي ډلو په ملاتړ تورن شوی، خو پاکستاني چارواکو تل دا ادعاوې رد کړې دي. واصل وصال، آزادي رادیو، کابل.
د سولې ولسی حرکت د غراز د خپلو اعتراضونو لړۍ نن په کابل کې د ایران تر سفارت پورې هم رسولې ده. د سولې لپاره د ولسی حرکت غړو نن په کابل کې د ایران سفارت په مخ کې د اعتراض په توګه پلتۍ ووهلې. د دې حرکت ویان بسم الله وطن دوست وایي پر ایرانیانو غږ کوي چې د ده په وینا خپل حکومت په افغانستان کې له لاسوهنې، قومي او مذهبي کرکې ته له لمن وهلو راوګرځوي. د سولې ولسی حرکت تر دې مخکې لکه څنګه چې مخکې مو واورېدل د پاکستان او امریکا سفارتونو مخې ته هم اعتراضونه او د روسیې سفارتونو مخې ته هم اعتراضونه کړي وو. له ښاغلي وطن دوست سره زما همکار رضوان مراد مرکه کړې. ښاغلي وطن دوست، د مرکې په پیل کې وایي
د ایران پر ولس غږ و چې باید پر خپل حکومت فشار راوړي او له اوسنۍ کړنو څخه لاس واخلي. د افغان په جګړه کې چې لاس پرې لاس ورته وباسي، همداراز کې د افغانستان په قومونو کې مداخله کوي، له دغې چارې څخه خلاص وباسي. هلته به تر نامعلومې نېټې پورې واوسو. همداراز به د ایران د سفارت له مخې پر نړیوالې ټولنې، پر اسلامي هیوادونو او د نړۍ ګوټ ګوټ پر ټولو اوسیدونکو په غږ وکړو چې یو شمېر استخباراتي کړي دي، یو شمېر هیوادونه دي د افغان په جګړه کې لاس لري او د دوی دغه لاسوهنه د دې لامل شوې ده چې هر ورځ نږدې په سلګونه افغانان هم په سفر کې دي.
وطن دوست صاحب، تاسو د پاکستان د سفارت مخ ته هم اعتراض وکړ او هلته مو هم پرلت وهلو. د پاکستان د سفارت مخ ته ستاسو پرلت څه نتیجه مو ترلاسه کړه؟ د پاکستانیانو لخوا مو څه پیغام واخیست؟
د پاکستان سفارت مخ ته موږ د جولای 13 نیټه راغلي وو. نن د جولای 15 نیټه به 14 ورځې هلته پاتې شو. په 14 ورځنۍ موده کې یو شمېر کسانو غوښتنه کړې وه چې زموږ سره به ویني. شکرو کسانو د سفارت موږ هغوی ته وخت نه دی ورکړی، ځکه چې د هغوی سره موږ د پوښتنو جواب نشته او هغوی زموږ غوښتنې منلی نشي. د دوی د سفارت مخ ته موږ 14 بېلابېل پیغامونه نښلولي وه، دینرونه وه، همهغه کې مو ټول شان لیکلي وو، واضح واضح مو لیکلي وه. نن مو د اعتراض په ډول سره، د اعتراض په شکل سره د پاکستان سفارت مخ ته د سولې ولسی حرکت مشر ښاغلي اقبال خیبر خپل لاس په پاکستاني چاړه پرې کړ. یو سپین پاڼه یې په وینو ولړله. همهغه پاڼه مو د اعتراض په ډول چې پاکستان په افغان خاوره کې، په افغان ولس، په افغان جګړه کې لاسوهنه کوي، د ملګرو ملتونو ادارې ته مو سپارله. دوه پیغامه لري. لومړی دا چې پاکستان تل په یو لاس کې چاړه راکړې ده او د افغانستان په مشر کړې کړې دي، او یا دا چې یو افغان ته وسله په لاس ورکړې ده، بل افغان په وژنې. او تر څنګ مو دغه لیک چې په وینو ستور دی سپینه پاڼه ده د ملګرو ملتونو ادارې ته ځکه وسپارله چې د پاکستان پر حکومت هیڅ باور نشته. هغه ډېر مضر حکومت دی، ډېر به مشکېتوب کوي په مخې حکومت دی. چې دغه په وینو ستور لیک په دوی غایه نه کړي، نو ځکه مو د ملګرو ملتونو ادارې ته وسپاره چې هغوی یې په خپلو عمومي غونډو کې یادونه وکړي او د پاکستان پر حکومت فشار راوړي چې له اوسني حالات خلاص وباسي. ځکه چې روان حالات نه یوازې دا چې د افغانانو په ګټه نه دی، په زیان نه دی، بلکې د پاکستان په زیان هم دی.
وطن دوست صاحب، ستاسې حرکت، ستاسې بهیلې، ستاسې غوښتنې سپېڅلې دي. خلک قدر کوي، د افغانستان د خلکو غږ پورته کړی دی. تاسې اما فکر کوئ چې په دومره لویه مسأله کې، دومره استخباراتي جنجالونو کې به ستاسې دغه ولسي غږ ځواب او مثبته پایله ولري؟
رضوان صاحب، موږ نه له حکومت سره کار لرو، نه له طالب سره، نه له بل سره، نه له بل سره. موږ یوازې یوازې پر دوی غږ کړی دی چې زموږ پرېکړه ومني، چې ورباندې وکړي، چې په هر حالت کې هر هیواد مداخله کوي، هر څوک منځګړیتوب کوي، پر موږ فرق نشته، خو دوی دې ورباندې لاندې کړي. بله دا چې دوی دې د سولې لپاره مرکز وټاکي، په هر سیمه کې ټاکي، په هر ځای کې ټاکي، د هر هیواد په منځګړیتوب یې ټاکي، دوی د سولې مرکز ورته کې. بله دا چې دوی د سولې سره وکړي، د سولې په برخه کې هر څوک منځګړیتوب کوي، پر افغان ولس فرق نشته، ځکه چې افغان ولس یوازې او یوازې د خپل سر خوندیتوب غواړي. زموږ لومړنی حرکت دا دی چې د ولسونو په یوځایوالي کار کوو، پر ولس کار کوو چې ولس د سولې غږ پورته کړي، ولس سوله وغواړي.
د سولې د ولسي حرکت ویان بسم الله وطن دوستو چې وایي په کابل کې د ایران سفارت مخته د اعتراض، د ننني اعتراض هدف دا دی چې د ایران ولس پر خپل حکومت فشار راوړي، چې د ده په وینا په افغانستان کې د قومي او دغه راز مذهبي کرکو ته له لمن وهلو لاس واخلي، د افغانستان په چارو کې مداخله ونه کړي. مخکې مو دغه راز په راپور کې واورېده چې د سولې د دغه ولسي حرکت مشر اقبال خیبر هم نن په یو بېساري اقدام کې د خپل لاس په وینو لړېدلی یو لیک په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر ته وسپاره. په لیک کې د پاکستان غندنه شوې ده او د پاکستان پر ولس غږ شوی دی چې پر خپل حکومت فشار راوړي چې په افغانستان کې له جګړو او لاسوهنې لاس واخلي. د پاکستان ولس هم نن راوتلی او عمومي انتخاباتو کې ګډون کوي، رای ورکوي هغو کسانو ته چې د دوی د رایو په نتیجه کې به د پاکستان د مرکزي پارلمان او دغه راز د ایالتونو پارلمانونو ته لاره موندي. ګټونکی ګوند به هم که چیرې بریالی کېږي چې ټاکلې رای وګټي، نوی حکومت جوړوي. لکه څنګه چې مو ویل، پاکستان کې نن عمومي انتخابات کېږي. خلک د مرکزي او ایالتي څلورو پارلمانونو لپاره نوي کسان ټاکي. نظر شمیرنې ښیي چې د پاکستان د تحریک انصاف او د مسلم لیگ نواز نون د ګوندونو ترمنځ به سیالي نږدې وي. دغه راز د پیپلز ګوند هم درېم ځای لري. د پاکستان کې د روانو انتخاباتو له حاله به مو زموږ خبریالان خبر کړي. تر اوسه پورې له دوی سره په د اړیکو په ټینګښت کې نه یو بریالي شوي. هڅه کوو چې د روان بهیر مو خبر کړو، خو د دغو روان د پاکستان د انتخاباتو په باب مو مخکې له خپل همکار د ګندارا د ویبپاڼې له چلوونکي ابوبکر صدیق سره مرکه وکړه. دا چې په پاکستان کې دغه روان بهیر څه ډول روان دی، امنیتي ګواښونو څومره د رای ورکوونکو بهیر د بهیر مخه ډپ کړې ده، پوځ دریس څه دی، او هغه حکومت چې په نتیجه کې ټاکل کیږي هغه به څه ډول ملکي حکومت وي. ښاغلی صدیق په پیل کې د رای ورکولو د روان بهیر په اړه، د رای ورکوونکو د روان بهیر په اړه وایي.
پاکستان کې مطبوعات څخکاره کوي، نو هغې نه دا ښکاري چې د خلکو علاقه ډیره ده د انتخاباتو سره. باید له یادونه بس چې پاکستان کې په دا وخت هوا ډیره توده ده، د پشکال وخت دی، هلته هوا ډیره خرابه وي، ګرمه وي، توده وي، خو بیا هم خلک ډیر راوتلي دي. او داسې ښکاري چې د پاکستان ولس غواړي چې خپلې رایې وکاروي. خو په پاکستان کې امنیتي مشکلات شته. یو تاسو د کوټې چاودنې ته اشاره وکړه، د دې سره په ثوابۍ کې هم څه غشوي دي په نورو ځایونو کې هم داسې راپورونه هم شته چې د کومه د انتخاباتو پروسه کې د په دې کې ډېر جنجالونه دي. فرزن هلته په د ټولو انتخاباتي غه کې د پوج خلک په انتخاباتو په مرکزونو کې دننه هم دي او بهر هم دي او د امنیت سره داسې ویل کېږي چې په انتخاباتي پروسه کې ډېر مشکلات شته. ځینې ګوندونه ځینې خلک چې په دې کې برخه اخلي کاندیدان هغوی شکایتونه کړي.
د امنیت په ارتباط باندې تاسو ویل د پاکستان په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره ویل کېږي چې تقریبا د پوځ لخوا 370,000 کسان د رای ورکوونکو او د رای ورکولو له مرکزونو د امنیت ټینګښت لپاره ګمارل شوي او هم دومره شمېر له دې نه زیات پولیس ګمارل شوي. یعنی دا آیا دغه انتخابات ډېر مهم دي او که ګواښونه یا د حملو ګواښ جدي دی؟
په پاکستان کې په عمومي توګه د انتخاباتو مخکې امنیتي وضع خرابه شوې ده. موږ ولیدل چې پاکستان کې څو لوی لوی بریدونه وشول. یو برید کې هاته تر 150 زیات کسان وژل شول چې په بلوچستان ایالت په مستونګ سیمه کې شوی و. په دې نږدې وختونو کې د پاکستان پوځ په تیرو کلونو کې دا ادا کړې ده چې دوی هلته د ترهګرو ملا ماته کړې ده او هغوی ته ماته ورکړې ده. خو داسې ښکاري چې امنیتي وضع په ځین ډېرو سیمو کې چندان ارامه نه ده. خو د دې سره د پاکستان ځینې ګوندونه سیاسي تبصره کوونکي هغوی دا وایي چې پوځ دا غواړي چې دا انتخاباتو کې ډېر لوی رول ولوبوي او عمده نقش ولري. نو هغوی پوځ په دې تورنوي چې ګواکې د دومره پوځ چې د انتخاباتو امنیت د ساتلو لپاره ټاکل شوی دی هغوی په انتخاباتو پروسه کې هم مداخله کوي.
تاسو د پوځ یادونه وکړه. پوځ په دې هم تورن شوی دی چې د یو مشخص ګوند په ګټه کار کوي یا هڅه کوي چې هغه د پاکستان د تحریک انصاف د عمران خان ډله ده چې غواړي عمران خان قدرت ته ورسوي. ولی
موږ باید د پاکستان د وروستي تاریخ نه سترګې پټې نه کړو. پاکستان کې د تیرو دوه کلونو راهیسې یا یو نیم کال راهیسې د پاکستان مسلم لیگ پخوانی واکمن ګوند پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند او د پوځ ترمنز یو ډیر لوی جنجال رامنځته شوی و. موږ ولیدل چې تیر کال د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې مشر نواز شریف او پخوانی صدر اعظم هغه د خپل چوکۍ نه ایسته شو. بیا د حکومت د پاکستان ډیرو محکمو د حکومت ډیرو غړو د ډیرو د ګوند ډیرو مشرانو خلاف پریکړه وکړه چې وروستۍ پریکړه د انتخاباتو نه درې ورځې مخکې د شپې په 11:30 بجې واورېدل شوه چې د ګوند یو مهم مشر د انتخاباتو څخه غکو او په عمر بند محکوم شو. واکې د نواز شریف ګوند ادا کوي چې هغوی د موږ خلاف دي ځکه چې نواز شریف غوښتل چې د پاکستان د افغانستان په حق له پالیسي او د هندوستان په حق له پالیسي هغه په خپل لاس کې واخلي، د پاکستان هغه امنیتي پالیسي بدل کړي او پوز د سره په دې خبرو کې جوړ نه وو. او په پوز د هم تور کېږي چې هغه د نواز شریف لوی سیاسي مخالف او د پاکستان تحریک انصاف یا پی ٹی آئی ګوند مشر عمران خان چې پخوا د کرکټ یو لوبغاړی وو هغه غواړي چې هغه د هغه ګوند مخکې کې او په انتخاباتو کې هغه ته ورکړي.
د پاکستان ولس چې تقریبا 1.6 میلیون وګړي د رای ورکولو مستحق پیژندل شوی دی، د ولس لپاره نن عمده مسایل په پاکستان کې څه دي؟ هغه عمده ستونزې او تر څومره پورې د لویو ګوندونو خلک په دې متقاعد کړي چې دوی ته رای ورکړي چې دوی به د خلکو دغه د ستونزو غم خوري؟
بله، پاکستان لکه تاسو چې اشاره ورته وکړه، پاکستان یو ډېر لوی هیواد دی او تر 200 زیات میلیونه نفوس لري. نو د پاکستان په بیلابیلو برخو کې خلک په مختلف ډول رای ورکوي. فرزن په ځینې سیمو کې خلکو ته خپل سمتی او ژبنی د هغوی چې کوم قوم سره د کومې علاقې سره د هغوی غدی هغه هغوی ته مهم وي. فرزن د پښتني سیمه کې پښتني ملتپال ګوندونه هغوی مطرح دي، اسلامي ګوندونه ډېر مطرح دي. خو د پاکستان د انتخاباتو اصلي لویه شخړه یا لویه انتخاباتي مبارزه هغه په مشرقي پنجاب ایالت کې کیږي چې دا د پاکستان نږدې نیم نفوس په پنجاب کې ژوند کوي او ډېر د پارلمان چوکۍ هم په پنجاب کې دي. نو که په پنجاب کې لوی مبارزه دا وخت پاکستان تحریک انصاف د عمران خان ګوند او د نواز شریف د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند ترمنځ ده، که هلته چا هم برالی شو نو هغوی به د پاکستان حکومت جوړوي. په انتخاباتو کې کومې مسلې مهمې؟ په انتخاباتو کې لوی مسلې چې هغه ما په فکر د پاکستان ځنه مهم مسلې پکې یاد نشوې، لکه فرزن د تروریزم ضد مبارزه د پاکستان کې د تروریزم اقتصاد هم ډېر ونه شو. هلته لوی هغه په دې وشو چې فرزن د عمران خان ګوند او دوی دا کوه چې د پاکستان د پخوانی حکومت نواز شریف دوی ډېرې په فساد تورن دي او محکمو هم هلته هغه کړي دي، محکوم کړي دي په فساد. نو د دې خلاف په ځینې ځایونو کې بیا خلکو دا ادا کوله پخوا چې څوک په حکومت کې فرزند عمران خان ګوند په خیبر پختونخوا ایالت کې واکمن پاتې شوی و، نو هغوی په دې باندې غږ کوه چې موږ دلته د خلکو ډېر خدمت کړی، دلته مو پولیس ښه کړي دي، دلته مو مکتبونه ښه کړي دي. دغسې په پنجاب کې د نوید نواز ګوند هم دغه کوله چې دوی په لاهور کې ډېر لوی پرمختګ کړی دی، هلته فرزند اورګاډي جوړ شوي دي او سړکونه ډېر ښه شوي دي. دغسې په ځینې ځایونو کې بیا خلکو ته تر ټولو لوی هغه ثبات او امنیت دی، لکه فرزن په بلوچستان ایالت کې چې هلته ډېر د 15 کلونو راهیسې وه ډېره لوی ناکراري ده. نو په هغه کې بیا تر ټولو لوی خبره په دې انتخاباتو کې ده چې بلوچ ملتپال ګوندونه بیا کوشش کوي ځنې چې په انتخاباتو کې برخه واخلي. همداراز په کراچۍ کې هم امنیت ښه شوی دی او هلته هم هغه لوی سیاسي ګوند چې په کراچۍ باندې دوی حاکمیت لرو هغوی واک لک کمزوری شوی دی.
ملکي حکومت چې د دغو انتخاباتو په نتیجه کې په اسلام آباد کې واک په لاس کې اخلي، فکر کوي چې دا به له مخکنیو حکومتونو سره توپیر ولري، د افغانستان په وړاندې به سیاست بدل وي، او که به بیا هم د پاکستان پوځ هغسې چې کابل تورنوي چې سیاست اصلا دوی ټاکي؟
باید موږ د لمخکې قضاوت ونه کړو، ځکه چې یوه ورځ پاتې ده چې انتخاباتو نتایج موږ ترلاسه کړو. خو داسې ښکاري چې د پاکستان ټول ګوندونه په عموما ډېر کمزوري شوي دي، او د پاکستان سیاسي مشر تابه یا سیاستوال دوی لوی اکثریت دې ته غاړه اېښې ده چې د پاکستان د پوځ برلاسي توب ومني په سیاست کې په یوه نه یوه غه کې. بل دا دی چې دا هم امکان لري، او ډېر خلک دا وایي چې پاکستان کې به دې ور په پارلمان کې یو ګوند اکثریت ترلاسه نه کړي، نو هغه معنا دا ده چې هلته به ائتلافي حکومت وي. ائتلافي حکومتونه عموما ډېر کمزوري وي په ټول نړۍ کې، او په پاکستان کې هلته دغه یوه خبره یا پای ته نه ده رسېدلې چې هلته د پوځي واکمنانو ترمنځ، د پوځي جنرالانو ترمنځ، د پوځ او د ملکي سیاستوالانو ترمنځ د قدرت په سر یوه لویه شخړه ده چې د 70 کالو کې دا حل شوی نه ده. هغه شخړه دا ده چې ملکي حکومتونه چې خلک پرای خپل رای منتخبی وي دوی مسولیت لري، خو دوی واک نه لري، او پوز چې ډیر واک لري هغوی مسولیت نه مني.
زما همکار ابو بکر صدیق چې د پاکستان چارې لنزې شاري او د څاري او د غرض د ګندارا وپانه هم چلوي، او اوس هم اسلام آباد ته زو. زموږ بل همکار د مشال رادیو خبریال سراج زهیر هم د شبر سره د ټلیفون په لیکه دی. زهیر صاحب، په مجموع کې د انتخاباتو روان بهیر څه ډول روان دی په پاکستان کې؟
جی بالکل، ډیر مننه نوري صاحب. نو څنګه چې تاسو وویلې په پاکستان کې دا وخت چې دی د کوم ټول ټاکنو بهیر چې دی هغه روان دی، او دا د ټول ټاکنو کوم د رای ورکوونکو عمل چې کوم دی نو هغه سهار له 8 بجو شروع شوی دی، او تا دا به تر د مازدیګر د 6 بجو پورې روان وي. په دې کې اوس تقریبا یو ساعت پس چې دی دا ټول ټاکنې یا دا کم د رای دا عمل چې دی بهیر چې دی دا بہت دی. نور صاحب کته تاسو ته کوم ته او ایم چې دا پاکستان کم د قومي اسمبلی د پارلیمنت کم چوکۍ دی 322 دا غي د پاره دا ټول ټاکن روان دي، او دا شانتي د سلور وانو صبح لپاره صبح د چوکۍ باندې هم انتخابات روان دي. په قومي اسمبلی په 322 چوکو کې چې دی نو په 322 چوکو باندې انتخابات کیږي، او دا دوه چوکې چې کوم دي په دې باندې انتخابات چا ټول ټاکنې غندولې شوې دي.
زهیر صاحب، کراته وایي چې نظر شمیرنې څه وایي د تلویزیونونو یا نور نظر شمیرنې چې مخکې له انتخاباتو یا د انتخاباتو د رای ورکولو په بهیر کې اکثرا له خلکو پوښتل کېږي، آیا داسې کوم اټکلونه شته چې کوم ګوند مخکې دی؟ د تحریک انصاف د عمران خان ګوند مخکې ویل کېده.
تر سوچي د پاکستان د نظر شمیرونو یا نظر خبرزو کمانو ما په اسلام آباد یا پینډی کې یا د نورو خلکو د خبريالانو سره یا د نورو خلکو پوښتلي دي، نو دا غي هم دا یو تاثر دی چې پاکستان تحریک انصاف چې کوم دی، کوم چې د عمران خان ګوند دی، دا غي یو تاثر ورکول کېږي چې هغه به په پاکستان کې دا رای چې کوم دی، د انتخابات چې کوم دی، دا وګړي او د دې سره چې کومه سخته مقابله یا خیالي نو هغه د پاکستان مسلمان نون د نواز شریف ګوند دی، په دې ترمنځ دا خو په سبو کې چې بیا د دې تر څنګ چې دی نوري صاحب ورته بل ګوه مخفل اوریدونکو ته چې حالات لږ بدل دي په سل کې چې کوم دی، نو هلته که څه هم مخکې تاسو ذکر وکړو چې کوم متحده کامی مومن چې کوم وو د الطافین ګوند دا هغې باندې چې کوم بندیز لګېدلی شوی دی، نو اوس اوردین وروسته چې دی دغلته
بیا به تاسو سره تماس ونیسو د علتونو د وضعیت په اړه او دا چې روان بهیر هلته څه ډول روان دی د انتخاباتو په دې اړه به بیا هم له تاسو سره تماس ونیسو، خو وخت نه لرو. بخښنه غواړم، کور مو ودان له اسلام آباد د زموږ همکار د مشال رادیو خبریال سراج زهیرو. د پاکستان د انتخاباتو موضوع بیا هم تعقیبوو، یو ساعت پاتې ده چې روان بهیر پای ته ورسیږي. لومړنۍ نتیجې ویل کېږي چې د انتخاباتو د بهیر په پای کې ممکن اعلان شي او رسمي نتیجه هم سبا اعلانیږي. خو په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې شو، یوه دقه هم پیاوخته. فریبا ظاهر لن خبرونه اوروي.
د سولې ولسی حرکت مشر اقبال خیبر په یو بیسار اقدام کې د خپل لاس په وینو لړل یو لیک په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر ته وسپاره او په دې توګه یې پاکستان په افغان وژنه تورن کړ. د غور ولایت سیمه ییز چارواکي وایي وسله والو طالبانو هغه شپږ تنه خوشي کړي چې دوی ورځې مخکې له ځان سره وړي وو. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په لوګر ولایت کې څه باندې سل ښوونځي چې څه موده وړاندې تړلې پاتې وو بېرته پرانستل. دغه ښوونځي د طالبانو له لورې تړل شوي وو. د پاکستان لسګونه میلیونه وګړي نن د دغه هیواد د سیاسي برخلیک د ټاکلو لپاره خپلې رایې کاروي. د رایو مرکزونو د سهار له 8 بجو د سخت امنیتي تدابیرو په لړ کې پرانستل سول. په دې لړ کې نن د بلوچستان په مرکز کوټه ښار کې ځانمرګي برید وسو، 1 تنه وژل او 15 نور ټپیان کړل. له سوریې څخه راپورونه وایي د دغه هیواد په جنوبي ښار السويدا کې د نن او شاوخوا سیمو کې د ګڼو بریدونو له کبله لسګونه کسان ووژل سول.
یوسف خان زدرانه هم سپورتي خبرونه اوروي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان کرکټ بورډ نن د آیرلند پر وړاندې د نړیوالو شلوریزو او یو ورځنیو سیالیو لپاره ملي لوبډلې اعلان کړې. د لوبغاړو د غوراوي کمیټې مشر نوروز منګل د دوه مختلفو فارمټونو لپاره د لوبډلې ځانګړنو ته په پام وویل. دوی دغو سیالیو ته وړ او ځوان لوبغاړي ټاکلي دي چې نتیجه به د راتلونکي نړیوال جام لپاره هم اغېزمنه وي. په اعلان شوې لوبډله کې د حضرت الله زازي، وفادار مومن، سید احمد شیرزاد په تیر ځوان لوبغاړو ته چانس ورکړل شوی او د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی میرویس اشرف هم بیرته راستون شوی دی. د لوبغاړو د غوراوي کمیټه وایي چې شاپور زدران، نورعلي زدران او حمید حسن د ټپونو له درملنې لاندې دي، نو ځکه د غوراوي په بهیر کې په پام کې نه دي نیول شوي. افغانستان د روانې اګست میاشتې له 20 نیټې څخه تر 1:30 پورې د آیرلینډ پر وړاندې د آیرلینډ په قربت توپ 3 شلوریزې او 3 ورځنۍ سیالۍ لري. د مرکزي آسیا د فوټبال په سیالیو کې د افغانستان د 15 کلنو تنکیو ځوانانو فوټبال لوبډلې د قرغزستان لوبډلې ته ماتې ورکړه. د افغانستان او قرغزستان ترمنځ دا سیالۍ 13 ورځ د ازبکستان د پختاکور په لوبغالي کې ترسره شوه چې افغان ځوانانو وکولې شول د لوبي په لومړۍ نیمه کې 2 ګولونه او وهي. قرغزستان بیا په دویمه نیمه کې 1 ګول ووهه او له دې سره لوبه افغانستان 2-1 پر وړاندې وګټله. د 15 کلنو ځوانانو ترمنځ د مرکزي آسیا د فوټبال سیالۍ 13 اونۍ د ازبکستان، افغانستان، تاجکستان او قرغزستان لوبډلو ترمنځ پیل شوې دي. او وروستۍ خبر دا چې د سوکوهنې شل افغان لوبغاړي به د هندوستان د بوکسینګ د غوره لیګ په سیالیو کې ګډون وکړي. د افغانستان د سوکوهنې فدراسیون رئیس عبدالله شوکیب نن ازادي راډیو ته وویل دا سیالۍ د بیلابیلو هیوادونو په ګډون د انګلستان د مشهور سوکوهونکي عامر خان په مشرۍ په هندوستان کې جوړیږي. ښاغلی شوکیب وایي دا شل لوبغاړي د لسګونو لوبغاړو له منځه ټاکل شوي چې تمه لري ښه به وځلیږي. د هندوستان د بوکسینګ د غوره لیګ سیالۍ سږ کال په هندوستان کې ترسره کیږي او ټاکل شوي چې د افغانستان، پاکستان او هندوستان لوبغاړي په لومړی رینګ کې سیالۍ ترسره کړي.
ازادي رادیو اوري او مخکله دي چې دوونیزو پروګرامونو ته وار ورسيږي. په کندهار کې د خزو د لاسي صنعت د ودې په باب یو راپور لرو. د کندهار د کار او ټولنیزو چارو ریاست مسؤلین وایي چې توانېدلې په تیرو څلورو کلونو کې 4000 میرمنو ته د لاسي صنعت په برخه کې مختلف کورسونه جوړ کړي او دوی ته حرفوي زده کړې ورکړي. میرمنې هم خوښې دي چې د دغو نویو حرفوي زده کړو په ګټه توانېدلې دي چې په خپل اقتصاد کې ستر بدلون راولي. صادق رښتینی د کندهار یو حرفوي د حرفوي زده کړو یو مرکز ته ورغلی.
په کندهار کې د میرمنو د حرفوي زده کړو یوازینی ستر مرکز دی چې دا مهال پکې سلګونه میرمنې